آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
د خبرونو لنډیز د افغانستان د ملي والي حکومت اجرایوي رئیس دویم مرستال حاجی محمد محقق وای د برمته شوو مسافرو د خلاصون لپاره د طالبانو د کوټه شورا ته غیر رسمي اتصال ده. افغان کمانډو قواو د ننګرهار په ولایت کې د داعش په خلاف عملیات پیل کړی دي او د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس نه پرون د جمعې په ورځ ویل د اسلامي دولت ډله خام جهازه او وسله والا ده او ډیری پیسې لري. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې خبرونه واورئ، خو په آخر کې به د امریکا غږ سرمقاله واورئ. خدا دې اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واورئ.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د برمته سوو یو دیش مسافرو د خلاصون لپاره د طالبانو د کوټ شورا ته غیر رسمي هیئت استولې دي. ښاغلی محقق پرون د جمعې په ورځ د استاد عبدالعلي مزاری د مړینې د شلمې کالیزې په مناسبت په کابل کې یو ویلوې غونډه ته په وینا کې وویل چې د طالبانو سره د دغه هیئت کتنې ورسره طالبانو یو فتوا هم صادره کړې ده چې پکې د دوغو یو دیش بنجانو د خوشکېدو غوښتنه شوې ده. محقق وویل چې د دوغو کسانو د خلاصون لپاره کراچۍ ته هم یو هیئت استولې دي. هغه دا ونه ویل چې په دې هیئت کې څوک شامل وو او هلته د طالبانو د کومو چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو د حاجی محمد محقق د دې خبرو په باره کې څه نه دي ویلي، خو تیره اونۍ یو اعلامیه خپره کړې وه او ویلي وو چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. افغان کماندو قواو د ننګرهار په ولایت کې د داعش د ډلې په خلاف عملیات پیل کړي او د دغې ډلې یو شمیر جنګیالي وژلي دي. فوجیان ویل دي چې په ننګرهار کې د داعش د ډلې 9 جنګیالي وژلي او 12 نور زخمي کړي دي. عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د غنیخیلو په ولسوالۍ کې کړي دي چې ویل کېږي یو قومي مشر هم پکې د خپلې وزوی او وراره سره وژل شوی دی. په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو ویان د ګروال محمد نومان هاتفي امریکا ځخته وویل چې په محلي وخت د وړم شپې راهیسې د دوی کومندو ځواکونو په غنیخیلو کې د داعش د ډلې په خلاف ځانګړي عملیات کړي دي چې تر پرون مازیګر دوام درلود. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای رئیس جان برینن پرون د جمعې په ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډله ښه مجهزه او وسلواله ده او ډېرې پیسې لري، مګر داسې هم نه ده چې هغې دي چې هغې ته دې څوک ماته نسی ورکولی. برینن په نیویارک کې د بهرنیو روابطو شورا ته وویل چې دغه مبارزین ښه ډیسپلین لري او په جګړه کې سرسخته دي او په یوه ورځ کې مخنیوی نسی کېدی، مګر هغه ویل چې د امریکا په مشرۍ هوایي حملو د اسلامي دولت ډلې ډېرې قواوې کمزوري کړې دي او داسې جدي نښې نشانې موجودې دي چې د هغوی ماشین زیانمن شوی دی. د سی آی ای رئیس له هم ویل چې د داعش هغه لوی نوم چې په عراق او سوریه کې د بریالیتوبونو په ترلاسه کولو کې ګټلی و نور کوچنی او راچف شوی دی، ځکه چې موږ وینو چې هغوی د ماتې سره مخامخ دي، موږ وینو چې د هغوی په لیکو کې اختلافونه راپیدا شوي دي، موږ وینو چې هغه سیمې او ځایونه چې هغوی نیولي دي د هغو د ادارې او کنټرولولو په برخه کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. په عراق کې حکومتي قواو د تکرید د شار په نیولو کې په هغوی باندې فشار زیات کړی دی او د رپورټونو له مخې هغوی ځینې سیمې له لاسه ورکړي دي. تقریبا 10,000 عراقي عسکرو او د ایران طرفدارو شیعه ملیشو دغه شار محاصره کړي او د هغه ځینې برخې نیولې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د مصر متحد د خلیج ملکونو پرون د جمعې په ورځ په یو اقتصادي غونډه کې وعده وکړه چې مصر ته به د 2 میلیارد ډالر مرسته ورکړي چې د هغه هیواد وران ویجاړ اقتصاد بیرته فعال شي. د کویت، سعودي عربستان او د عربي متحده اماراتو مشرانو د دې غونډې په لومړۍ ورځ چې د مصر په شرم الشیخ کې جوړه شوې ده وعده وکړه چې هر یو به مصر ته 4 میلیارد ډالر مرسته ورکړي. دې غونډې ته د تجارتي مؤسسو په سلګونو مشران او اروپایي ډیپلوماتان هم ورغلي دي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی وویل چې د حکومت هغه قوانین او مقررات تعدیل کړي دي چې د هغو شرکتونو او مؤسسو لپاره دا مشکل و چې په مصر کې پانګې واچوي. هغه وویل چې مصر په امانتداری سره خپل نړیوال پورونه ادا کړي دي او غواړي په اقتصاد کې ډاډ او باور را پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم دې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې ښاغلی سیسی د مصر ودی او پرمختګ ته ملاتړه لیدل. هغه وویل چې امریکا هم عزم کړی دی چې د توندلارو او تروریستانو په مقابل کې په جګړه کې چې غواړي مصر د پرمختګ په ځای بیرته شاته کې د مصر سره مرسته وکړي. امریکایي او کیوبایي چارواکي په د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا شو کېدو په اړه د دوشنبه په ورځ دریم راوند خبرو ته سره کښینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي ډیپلومات ویل دي چې دا خبرې به په هوانا کې پیل سي او څو ورځې به دوام وکړي. د دواړو خواوو ترمنځ وروستۍ خبرې د فبروري د میاشتې په اخر کې دلته په واشنگټن کې شوې وې. مرکچانو په یو لړ مسئلو باندې خبرې وکړې چې په واشنگټن او هوانا کې د دواړو هیوادونو د سفارتونو بیا پرانیستل هم پکې شامل وو. 50 کاله کېږي چې دغه سفارتونه تړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د دې امکانات شته چې دغه سفارتونه به د اپریل په میاشت کې په پاناما کې د امریکایي هیوادونو د مشرانو د عالي جرګې په وخت کې پرانیستل شي وویل چې دا هغه موضوع ده چې موږ یې غواړو. چین خپل قواو ته وروسته له هغه د تیارسۍ امر ورکړی دی چې د میانمار قواو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې په څو غونډیو باندې د توپونو ډزې وکړې. 4 کسې ووژل او 2 نور زخمي کړل. دا ډزې په داسې حال کې سوي دي چې د میانمار د اردو او د قومي چینایي اغانو ترمنځ شخړې او جګړې د کوکانګ د خاصې سیمې په شمال کې روانې وي. د کوکانګ نتاقي هیتون میانلین امریکا ژغته وویل چې پرون د جمعې په ورځ د میانمار په بېدریغه هوایي حملو کې 4 تنه چینایي کلیوال وژل سوي او 9 تنه نور زخمي سوي دي. د میانمار اردو په کوکان کې مارشاله او اضطراري حالت اعلان کړي او په زرګونو خلک مجبور سوي دي چې د چین د یینان جنوبي ولایت ته پناه وروړي. د میانمار حکومت په چینایي محلي چارواکو او نورو قومي ډلو باندې تور لګولی دی چې د یاغیانو سره مرسته کوي او د سرحد په اردو کې د حملو په مخنیوي کې د چین مرسته غوښتې ده. د نایجیریا اردو ویل دي چې عسکرو د آدم هوا په شمال ختیځ ایالت کې د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو څخه وروستۍ سیمه هم آزاده کړې ده. اردو په ټویټر کې دا څرګنده کړې چې عسکرو د پنجشنبه په ورځ یاغیان د میداګالي څخه پسې واخیستل. دا د نایجیریا او کامیرون ترمنځ سرحد نږدې سیمه ده. د دې رپورټ په اړه مستقلو منابعو لاس نه دی ویلي. د نایجیریا جمهور رئیس ګودلک جاناتن د چهارشنبه په ورځ د امریکا ځخ سره په یو مرکه کې پیشبیني وکړه چې د بوکو حرام به د ادم هوا او یو بی په ایالتونو کې خپل وروستۍ نیول سوي سیمې بل اونۍ له لاسه ورکړي. د څو ملکونو په تعرضي عملیاتو کې دغه اسلامي توندلارې ډله د هغو ډیرو ښارګوټو څخه په شاته مبول سوې ده چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې نیولې وو. د هسپانیې د کورنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ په یو بیانیه کې ویلي دي چې چارواکو 8 تنه مشکوک اسلامي مبارزین د اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور نیولي دي. هغوی 6 نارینه او 2 ښځې دي او دا تور پر لګېدلی دي چې د هغې شبکې یوه برخه ده چې په هسپانیا کې د تروریستي حملو پلانونه جوړوي او جنګیالي استخداموي چې سوریې او عراق ته یې واستوي. د دغه وزارت په بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه خلک د هسپانیې د شمال ختیځ په 2 ولایتونو بارسلونا او ګیرونا او همدارس په مرکزی ولایتونو اویلا او ګیداد ریل کې نیول سوی دي. دغه 8 نیول سوی کسان ټول هسپانوي اتبادي او 15 تنه پکې اصلا د المغرب دي. بیان یې ویل دي چې د غیدلې ملي امنیت د جدي حتمی او دوامدارو ګواښون سره مخامخ کړی وو. هغوی په هسپانیا کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره تبلیغات کول. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ځخ رادیو آشنا څخه واوریدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس به راپورټونه راوخلو. د افغانستان حکومت وایي چې د برمته شوو هزاره مسافرو د خلاصون لپاره د طالبانو د کوټ شورا ته پیغام استول دی. زموږ خبریال اکرم شنوار په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلی.
حجی محمد محقق وایي چې د کابل کندهار په لویه لاره د برمته شوو هزاره مسافرو د خلاصون لپاره طالبانو د کویټي شورا ته غیر رسمي هیئت استولې ده. د افغانستان ملي والی د حکومت د اجرایي رئیس دوهم رسل د جمعې په ورځ دوستاد عبدالعلي مزاري د شلم کلین په مناسبت په کابل کې ویلوې غونډې ته په وینا کې ویل چې طالبانو سره دغه هیئت کتنې وروسته طالبانو یو پیتوا هم صادره کړي چې پکې دغو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده.
از راه های دیگه ما هیئت های غیر رسمی روان کردم در کویته.
خاغلی محققی ویل مال نورو غیر رسمی لارو کویته تا هیئتونه استولیدی. څومره زوم کسانو په خپل په خو مزل وه په غرونو کې ګډ شول خو هغوی ته ورغلل او ورته یې ویل چې یا کور آبادو دا خو خوار بې وزلي کسان دي دا ولې تاسې نیسئ. د هغوی د شورا د پیتوا شورا پیتوا ورکړې ده چې دوی باید خلاص شي. دا بې غرضه کسان دي او مسافر دي. محقق ویل چې حتی د دغو کسانو د خلاصون لپاره د طالبانو یو چارواکي ته کراچۍ ته هم هیئت استولی و. د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایي رئیس دوم رسل دا ونه ویل چې دغه هیئت کې څوک شامل و. اول ته یې د طالبانو له کومو چارواکو سره خبرې کړې. طالبانو د حجي محمد محقق څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی خو په یوه اعلامیه کې چې تېره اونۍ خبره کړې طالبانو د هزاره مسافرو په برمته کولو کې خپل لاس لرل په کلکه رد کړی دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې دې مسلې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلی و چې دغه پلاوی ارزونه دا وښوده چې برمته شوي مسافر د دوی د وسلوالو لخوا نه دي برمته شوي. د اوت په 15مه د وسلوالو کسانو یوې ډلې زابل ولایت په حدودو کې د کندهار کابل په لویه لاره د مسافرو د یو بس موټر نه پر لښ کته او د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ ته یوړي. افغان حکومت د دغو مسافرو د ژغورلو لپاره په دغه ولسوالۍ کې پراخه پوځي عملیات ترسره کړل خو تر اوسه لا د برمته شوو مسافرو سرک نه دی لګېدلی. دغه مسافرو د خلاصون لپاره په کابل او مزار شریف ښارونو کې د مدني ټولنې د غړو لخوا غونډې هم شوي دي خو تر اوسه لا دا هم نه ده معلومه چې یرغمل نیونکو د دغو مسافرو د برمتې نه هدف څه دی. د مدني ټولنې د غړو لخوا د دغو مسافرو د خلاصون غوښتنو تر څنګ د افغانستان پخواني جمهوریس حامد کرزي هم د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي نن هم د مزار د تلین په غونډه کې وویل چې تېره اونۍ د کابل په ښار کې په یوه خانقاه بریت او دغه مسافرو برامته کېدل د بشکوک کسان لخوا تر سره شوې دي. پخوانی جمهور رئیس ویل چې په افغانستان کې نامنی بهرنۍ ریشه لري.
پس همه ما باید پشت دولت خود بیستیم.
خاغلی کرزی ویل لامدې لامل باید ټول د خپل دولت شاته ودرېږو او خپل جمهور رئیس او اجرایي رئیس ملاتړ وکړو. د مزاري د تلین غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپله وینا کې کسان په دې مسله خبرې ونه کړي خو هغه د افغانستان د ټاکنی سیستم د شفافیت په هکله څرګندونې وکړې. ویل چې د افغانستان خلک پرته د ټاکنیزو کمیسیونونو او د سیستم د اصلاح په بل څه نه قانع کېږي.
انتخابات آزاد خاص مردم افغانستان بوده. انتخابات شفاف.
خاغلی عبدالله ویل ازادي ټاکنې د افغانستان د خلکو غوښتنه ورتیا ده او هم یو د ډیرو اساسي مسلو ده چې په هغه تړون کې چې د ملي والی د حکومت جوړېدو سبب شو د ټاکنو سیستم او نظام اصلاح شامل ده. اجرایي ویل چې دا په ډیر ټینګار سره وایي چې اوس له همدغه ځایه اعلانوي چې د افغانستان خلک به پرته د ټاکنو د سیستم او ټاکنیزو ادارو او د شفافو ټاکنو په بل څه قانع نشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس به دا بل رپورټ راوخلو. په ننګرهار کې د داعش ډلې په خلاف کمانډو ځواکونو عملیات انې کړی دي چې له عمله د داعش ډلې یو شمیر جنگیالي وژل شوي دي. زمون خبریال ذبیح الله غازی په دې باره کې له جلال آباد نه دا رپورټ را لېږلې دي.
پوځیانو ویل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې نه جنگیالي وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي دي. عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د غنیخیلو په ولسوالۍ کې کړي چې ویل کېږي یو قومي مشر هم په کې یو زوی او وراره سره وژل شوی دی. په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا غږ ته ویل له وړ مې شپې راهیسې د دوی کمانډو ځواکونو په غنیخیلو کې د داعش ډلې په خلاف ځانګړي عملیات کړي چې تر بیګا مازیګرې دوام کړي.
نه کسان د دوی وژل شوي دي. دولس کسان هم د دوی ټپیان دي او دوی راغلي وو د داعش د سازمان نه چې دلته د جلب و جذب لپاره چې د کشفي استخباراتي راپورونو پر بنسټ یو خبرګون عملیات ترسره کړو.
نو موړې وای دغه نوی را پیدا شوی ډلې په سیمه کې د خپل ولکې ټینګېدل هڅه کوله چې د دوی تر برید لاندې راغلي دي. خاغلی عطیفي وای په عملیاتو کې د 201 سیلاب قلوردو د دویمې پلې لیوا سرتیری هم جنگیدل چې د عملیاتو په اوږدو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیری هم وژل شوی او یو بل ټپي دي. خو د سیمې اوسیدونکو له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال د ګولایي سیمې د یو قومي مشر په کاله د غزواکونه ورغلي او بریدې پې کړی دی.
دا د نیازګل په نامه د کلي اوسیدونکی دی. قومي مشر دی، سپینګیره دی، ګیری سپینه دا مشهور سړی دی. هر سړی پېژني، ولسوالۍ پېژني، قومندانۍ پېژني.
نور کسان د
کورنۍ شوی دی، یو پکې زوی دی، یو پکې وراره دی. زوی وراره چې دی دوه ورځې کېږي د ملي اردو نه راغلی دی. کارت دی، رخصتۍ
دوی وای د دواړو خواو ترمنځ نخته شوی کور ته اور ورته کړی او په کاله کې د شته قرانونو توهین شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وای په غنی خیلو کې د داعش تون هسي اوازه ده او حکومت په لوی لاس د ځایي وګړو ژوند ته خطر ورپیخی.
زه د دار ته په اطمینان سره او په یقین سره ویلای شم چې نه تنها د داعش نشته په دې غونډه منځخه کې وره داعش په نامه څوک شته نه پیدا شوی. د خپل د غریب غریب خلکو وره چلته ون پروت دی. اغم نه ده خبر، ولسوالی نه ده خبره، قومندان هم نه ده، ولسوالی نه ده خبر، سرحدی کرده پروت اغم نه ده خبر. او دوی راغله یو دم دغه یو تکلیف نشو.
که څه هم د غنی خیلو ولسوال حضرت خان خاکسار په سیمه کې د داعش د شتون په اړه ډیره تفسیر نه کوي، خو وايي د وژل شوی ولسی سړی له کوره په حکومتي ځواکونو ډزې شوی. په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په خلاف پوځي عملیات په داسې مهال کېږي چې د تیرې سې شنبې په ورځ د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو قومندان د وژنې خبر ورکړل شوی. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څو لاند او مهم خبرونه. د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایوي رئیس دوهم رستیال حاجی محمد محقق ویل دي چې د کابل کندهار په لوی لار د برم تسو یو دیش مسافرو د خلاصون د پاره د طالبانو د کوټ شورا ته غیر رسمي هیئت استول دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای رئیس جان برینن پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې د اسلامي دولت د شمه مجهزه او وسلواله ده او ډیره پیسې لري، مګر داسې هم نه ده چې هغه ته دي څوک ماته نسی ورکولای. او د مصر متحد د خلیج ملکونو پرون د جمعې په ورځ په یو اقتصادي غونډه کې وعده وکړه چې مصر ته به 2 میلیارد ډالر مرسته ورکړي چې د هغه هیواد وران ویجاړ اقتصاد بیرته فعال شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوخلو. په داسې حال کې چې عراقي قواوې او شیعه ملیشا لګیا دي د عراق په شمال کې د اسلامي دولت له ډلې سره جنگ کوي، په ټولنیزو رسنیو کې د قیدیانو د اعدامولو او شکنجه کولو او ډیرو نورو ظلمونو ویډیوګانو هم راښکاره شوي دي. سید سلیمان شاه به په دې اړه تاسې ته په واشنگتن کې د امریکا غږ د تلویزیون خبریال جیف سلدن د راپورټ غټ ټکي در واوروي.
عراق امنیتی قواو او د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د جمعې په ورځ هم د عراق د شمالي ښار تکریت د بیرته نیولو لپاره خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې په ښار کې دننه د اسلامي دولت د جنګیالو مقاومت کمزوری شوی او د ښار ځینې برخې له لاسه وتلې دي، خو اوس هم سخته جګړه روانه ده. د امریکا غږ د کوردی سرویس خبریال دلشاد انور وای چې حکومتي عسکرو زیارستو د دجلې د دریاب د پاسه له یو ستراتیژیکي پلان تیر شي، خو له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خبریال وای چې په یو لړ مسافې کې د توپونو او درندو وسلو د ډزو اوازونه اوریدل کیږي، او په یو ځای کې د اسلامي دولت په خوا دیوال باندې لیکل شو شعارونو سره چیرمه د عراق ملي بیرغ هم په نظر راځي.
کومې بوګنون کې ویډیوګانې چې د اسلامي دولت ډلې په انټرنیټ کې خبرې کړې وي د هڅه چاپا میزان ته راجلب کړي وو. خو په ټولنیزو رسنیو او سوشل میډیا کې چې د عراقي عسکرو او ملیشو د اعدامولو ویډیوګانې چې د موبایل ټلیفونونو په وسیله اخیستې دي خبرې شوې، د هماغسې ظلمونو او تیری صحنې پکې لیدل کېږي او په بیرحمۍ کې چندان زیات توپیر نه لیدل کېږي. یوه هفته مخکې یوه ویډیو په انټرنیټ کې راښکاره شوه چې د موبایل ټلیفون په وسیله اخیستل شوې وه. شیعگان د دې لپاره دا ډول دردونکي ویډیوګانې خپروي چې وښيي چې هغوی هم د داعش نه په سختۍ او ظلم کې کم نه دي، څوک یې باید مخته راونه وځي. پروفیسر سمیت چې په دې اړه یې علمي څېړنې کړي او په انټرنیټ کې د شیعه ملیشو ویډیوګانې په زیر او غور مطالعه کړي دي، یو ځل بیا وایي د 2014 میلادي کال د منډي له موسم نه را په دیخوا واقعا چې د هغوی بیرحمي او سنګدلي بالکل راڅرګنده شوې ده. امریکایي ماموران وایي چې د دې ډول ویډیوګانو د حقیقت معلومول مشکل دي، خو بیا هم د هغوی په قول ډېرې زیاتې د تشویش او اندېښنې وړ دي. پروفیسر سمیت وایي او ربلولو نوې ویډیوګانې راښکاره کېږي او غالبا شیعګان غواړي چې د خپلو مخالفانو په زړونو کې ویره او خوف راپیدا کړي. د شیعګانو د یو شمېر قوماندانانو لپاره د جنګ په میدان کې دا د شهرت د حاصلولو یوه ښه او ارزانه طریقه ده. هغوی غواړي چې خپل زور او قوت وښيي. څوک چې په ملیشو کې شاملېږي او د جنگ میدان ته لګل کیږي حتمان ورسره دا سوچ را پیدا کیږي چې د اسلامي دولت سره د جګړې په دوران کې خپل مردانګي او قوت ثابت کړي او فکر کوي خلاره دا چې دغه ډول بے رحمانه ویډیوګانې په انټرنیټ کې خلک وګوري. پروفیسر فلیپ سمیت په دې نظر دی چې د عراقي ملیشو لوړپوړو قوماندانان د دغه کار مخه نیسي او داسې ښکاري چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي نارې او مشورې هم وکړي. دا د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي غږ دی چې په عربي ژبه خبرې کوي او وایي کوم ملیشا چې د روان جنګ په دوران کې په ملیشو وګړو باندې دا ډول ناروا ظلمونه کوي هغه دستوري کسان دي چې د عراق د پوځ د بدنامۍ لپاره ګمارل شوي دي. موږ خپلو امنیتي قواوو، پولیسو او د حاشد الشعبی په نوم د شیعه ملیشو قوماندانانو ته کلک هدایت ورکړی دی چې له چا سره ظلم نه کوي او نه دې د چا شتمني تباه کوي. کله چې په دې ارتباط د امریکا د خارجه وزارت له وایندې جین ساکینا تپوسو شو، نو هغې وویل په تیرو وختونو کې د جنگ په دوران کې په ولسي وګړو باندې تیری او تشدد په باب د موثقو رپورټونو په رڼا کې موږ د عراق د پوځ له ځینو نظامي یونټونو سره خپله مرسته وځنډوله. د امریکا د پوځ لوړ پوړی قوماندان جنرال مارټن دیمسی هم په دې اړه اندېښمن دی او وایي کله چې کوم ځایونه په جنگ کې بېرته نیسي انتقامي عمل سرته رسوي، د مذهبي تعصب له امله ظلمونه کوي چې دا کار یې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. خو پروفیسر سمیت وایي چې د امریکا مشکل په دې کې دی چې عراقي شیعه ملیشیا څه پروا نه کوي، ځکه چې په مستقیمه توګه ورته ایرانیان مرسته رسوي او قومانده هم هغې ورکوي. نوموړی وایي کومې ویډیوګانې چې د موبایل ټلیفونونو په وسیله اخیستل کېږي او بیا خپرېږي پیغام یې ښکاره دی. موږ بالاخره دې نتیجې ته رسیږو چې په عراق کې ټول ماحول ګډوډ شوی دی، هر ډول بے رحمانه او دردونکي ظلمونه هلته کیږي او تر یوې مودې پورې به دوام وکړي. سمدستي مخه څوک نشي نیولی. هر یوه نوې ویډیو چې خپرېږي له مخکنۍ ویډیو نه د وحشت او تیری په حساب زیاته بے رحمانه ښکاري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو دا د ازادۍ راډیو پیغام چې تاسو واورید.
په استرالیا کې یوې تایوانی ساختماني کمپنۍ د خپل کارکونکو سره د ساعت د 30 ډالرو لوز کړو او هغوی ته یوازې 3 ډالر ورکولې چې هغوی د ته مجبور شول چې په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تر سره کړي. دغه مزدوران یا کارکونکو چې زیاتره د چین او فلیپین سره تعلق لري د خپل کورنۍ سره هم د مرستې وعده کړې وي، خو وایي چې هغوی دغه وعده روسته چې دوی ته لګي پیسې ورکولې کې دي نشوي پوره کولې. دغه فلپيني او د چین کارکونکو چې شمیر یې سلويخ کسه دي په دریو ودانې وباندې کار کوو. په استرالیا کې د ساختمانې او د کارکونکو د حقوقو لپاره یوې ډلې دغه قضيه محکمې ته وړاندې کړه. استرالیا کارکونکو ته 1450 په نوم باندې یو ویزا ورکوي چې هغه ته د اجازه ورکوي چې په استرالیا کې د نن کار کول شي. د چین او د فلپین دغه کسان په دغه ویزې باندې د استرالیا هیواد ته راغلیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د کیمیاوي وسلو یا او پی سی ډبلیو د تحریم لپاره د دولتونو ترمنځ سازمان رپورت ورکړی دی چې د حقیقت د پیدا کولو ماموریت هغه شواهد په ډاګه کړی وو چې په سوریه کې د کلورین غاز د وسلې په حیث په منظم او په پرلپسې توګه استعمال شوی دی. کلورین امنشوي ماده نه ده، نو په دې لاسره د اوبو د پاکولو او د مکروب ضد په ګډون د ډیرو خو کارونو لپاره ورنه کار اخیستل کیږي، مګر په ډیرې متمرکزې طریقې سره انسانان مایوب کوي او وژنه او که تنفس کړي دا په سږو کې په هایدروکلوریک اسید باندې بدلیږي چې ژوندۍ حجرې وژنه او خای چې په سږو کې د اوبو د پیدا کېدو سبب شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي سامانتا پاور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2209 پریکړې د تصویب نه وروسته ویلې په دې کې شک نشته دی چې کلورین د وسلې په هیله د سوریې د خلکو په خلاف استعمال شوی دی. په دغه پریکړه کې د سوریې د عرب جمهوریت کې د وسلې په هیله د کلورین په شان د هر زهرجنې کیمیاوي ماده استعمال غندل شوی دی. میرمن پاور څرګنده کړه چې ګڼ شمیر شاهدانو لیدلې یا د هلیکاپټر او اوازونه اوریدلې دي چې د هغو کلو په سر الوتنې کولې چې د حکومت د مخالفینو په لاس کې دي او د بیرل بمونو غرزولې لیدلې یا ورله اوازونه اوریدلې دي. د بمونو د غرزولو نه وروسته ژېړې وریځې لیدل شوې دي او د کلورین د مادې ابوی کاوه او سفیری پاور ویلې اړ په دې کې شک نشته د دغو درو کلو ملکی وسیدونکو د خپل حکومت هغه هوایي قطاعات چې جمهور رئیس بشار الاسد وفادار دي زهرجن کړل. سفیری پاور ویلې په سوری کې هلیکاپټر څوک لري څرګنده خبره ده چې مخالفین نه لري. دا کار یوازې د اسد رژیم کوي او موږ دوی لیدلې دي دوی هلیکاپټرو بشمیره نور حملې د سوری په بیګونه خلکو باندې کړې دي کول چې د بیرل بمونو نه پکې کار اخستل شوی دی. د امنیت شورا اتلس میاشتې پخوا دوا یو اتم نمبر پریکړه تصویب کړې وه چې د سوری رژیم په دې مکلف کړی و چې د بین المللي څارنې لاندې خپلې ذخیره شوې کیمیاوي وسلې له کاره وغورځوي او تبعیې کړي. په داسې حال کې چې د اسد رژیم د مرګاني وسلو د تباه کولو اعلان وکړ، مګر امریکا د تولید د نورو پاتې مرکزونو او د توپیر نه ډک اعلان په باره کې جدي اندېښنه لري. لکه څنګه چې میرمن پاور ویلې د سوری په هغه اعلان کې چې د کیمیاوي وسلو د تحریم لپاره د دولتونو ترمن سازمان ته کړی و پوره توپیر او اختلال شته او د اسد رژیم د 211 اتم نمبر پریکړه لمخې د خپل مسولیتونو د یوې برخې په حیث باید همکاري وکړي چې دغه موضوعات حل شي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مقاله تاسو واوریدله. دا د زمونږ لومړی پښتو نن ساعته خبرونه پاتې ورسیدله. دا د بل نه درکو د خبرونه ته چې څه به ورسته به خبره.